د لوبو له میدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو ریدونکو بختيار ساحل مودلو بل میدان ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري د چمپینز ټراپی لپاره د افغانستان پیلان شوی لوبډلې د کرکټ سارونکو بیلابیل څرګندونې کړې دي د کرکټ نړیوال شورا د چمپینز ټراپی لپاره د افغانستان له اعلان شوی لوبډلې هرکلی کړی دی یو شمیر خزینه فعالانو په نړیواله کچه د افغان کرکټ د بقا لپاره کمپاین پیل کړی دی په برتانیا کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د ملاتړ په موخه غونډې او لارینونه هم پلان شوي دي تر دې دمه د اتلانو جام لپاره له پاکستان او هندوستان پرته شپږ ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي او د خپرونې په وروستۍ برخه کې به د اتلانو جام په اعلان شوې لوبډلې د کرکټ له شنونکي احمد فرهاد فدایي سره مرکه هم درته خپرو کړو په خپرونه کې نور مطالب هم شته پیلی د کرکټ اتلانو جام یا چمپینز ټرافی لپاره د افغان لوبډلې اعلان کوو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 12مه نیټه خپل 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده کرکټ بورډ ویلې دي چې د اتلانو جام سیالۍ به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیل شي په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی بیا هم د افغانستان د 500 سیالیو لوبډل مشر دی او د لوبډلې په ترکیب کې ابراهیم زدران رحمان الله ګربز صدیق الله اتل رحمت شاه اکرام علي خیل عظمت الله عمرزه محمد نبی ګلبدین نائب راشد خان علامه محمد غزنفر نور احمد فضل حق فاروقي فرید ملک او نوید زدران شامل دي د غراز درویش ششتلی ننګیالی خروټه او بلال سمیع د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل کړي دي کرکټ بورډ ویلي دي چې د اړوندو ډاکټرانو لولوري ورته د ابراهیم زدران د بشپړې رغېدا ډاډ ورکړل شوی خو مجیب الرحمان ته بیا تر دې دمه د ورځنیو سیالیو د ترسره کولو اجازه نه ده ورکړل شوې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي افغان لوبډله به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا استرالیا او انګلستان سره سیالۍ ترسره کړي چې لومړی لوبه به د فبروري په 21مه نیټه د کراچۍ په ښار کې له سویلي افریقا دویمه به د فبروري په 26مه نیټه د لاهور په ښار کې له انګلستان او وروستۍ به د همدې میاشتې په 28مه نیټه بیا هم په لاهور کې له استرالیا سره وي دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د برتانیا د پارلمان ګڼ شمېر غړي وو او د سویلي افریقا د سپورت وزیر له خپلو کرکټ ادارو غوښتي وو چې افغانستان کې له ښځو سره د همدردۍ په پار دی د اتلانو په لیګ کې له افغانستان سره له سیالیو بیکاټ وکړي خو د یادو هیوادونو بورډونو دا غوښتنې رد کړې دي د ورده چې د اتلانو جام پالف ګروپ کې بیا پاکستان هندوستان نیوزیلند او بنگلاديش یو ځای شوی دی چې د هندوستان ټولې سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي په دې تړاو درته د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاب درمزي څرګندونې خبرو
تاسو ګورئ په سکواډ ماشاءالله بهترین سکواډ اعلان شوی دا خو ځینې ځایونو کې د ما په نظر باندې باید چینجز وو او ځینې الکان ته باید وخت ورکړل شو ورکول شوی وو مخکې د دې چې د سکواډ په اړه باندې کمپلیټ وږي هغه غوښتل مې چې د مجید په اړه باندې یو دوه خبرې وکړم مجید زدران چې هم د افغانستان کرکټ ته ډېر خدمات دي بهترین بولر ده په هر وخت چې افغانستان لپاره کروشل حالات دي مجیب راغلی او خپل کنټریبیوشن یې ستا په کې اسپیشلی په نوی بال باندې ډېر زیات ښه ده خو د هغه انجری داسې ده چې هغه ډېر وخت نه لګیا ډېر وخت نه ډومیسټک کرکټ نه ده کړی انټرنیشنل کرکټ کې نه و د دې تر څنګ په لیګ کرکټ کې هم نه و او بیا که دا لیګ ته اوس کم بیک ان کړی ده نو تازه تازه د څلور اورو کرکټ یا ټی ټین ته راغلی ده او یا ټی ټوینټي ته کرکټ ته راغلی ده نو هلته هم سړی نشي معلومولی چې دا لږ پوره جوړ ده هلته به فنګر بیا به مشکل جوړیږي که نه جوړیږي پار صورت دی هله چې مجیب کرو او جوړ شي او بیا ټیم ته کم بیک وکړي په دغه سپورت کې مې په نظر باندې درویش رسودی ضرورت هم وو مونږ او تاسو او ډیر مرګري په دې باندې اکثر غږیږي او په دې باندې خبرې هم کوو درویش لوګ ډیر مونږ په میډل کې تیار کړی دا واغ الګ نه استفاده کول پکار دی بالخصوص په دغه سی وکټ باندې چې تقریبا دا په بیټینګ ټری کې دی ما په نظر باندې دا وکټ نه دا سه هغه الګ پاور هیټینګ لري سنگل ټو کولای شي نو نسبت ډیر الکانو ته مونږ چې لاندې په ډومیسټک کې دی یا په پاس لیول باندې څوک په میډل کې لوبيږي ما په نظر باندې درویش خاپ اور خ چانس او افشن او باید موږ ته استفاده وکړو. یو بل نفر ماته چې دما په نظر باندې ښکاري چې هغه باید په دې ټیم کې وي، هغه دما په نظر باندې کریم جنت. او کریم جنت ته ډېرې مرګري یا ډېر خلک چې دي کریم جنت مینوال نه دي، خو هغه غالب کې دومره ابیلیټی سره تاسو یقین وکړئ چې هغه پراپر یو پلیئر ده.
د خبرورې په وروستۍ برخه کې به د لوبډلې د جوړښت په تړاو درته ځانګړې مرکه هم نشر کړو.
تیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ لا باندې فون وشو بل سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ ان څه خلا چر څه خو مې شیشې ته ختمه
د ځان مې چې وړي کې مې کمزور مې هغه مستش مو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چر اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د افغان کرکټ په موضوع تمکیږو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په اړه د رامنځته شویو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړی. نړیوال شورا د یکشنبه په ورځ د اتلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسي سکواډ نوملړ یادونه کړې ده. په دې وروستیو کې د برطانیا د پارلمان د لسګونو غړیو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم ملاتړ کړی دی. اخوا بیا یوه بله ډله افغان فعالانو او ښځو د کرکټ له ملي ټیم ملاتړ خوولی او ویلي دي چې افغان لوبغاړي طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیستو پوهونکو ابراهیم زدران بیا راستنیدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلې کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډېر ښه لوبیدل او ان تر نیمه پای لوبي ورسېدل. تر څنګ یې په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوي. د کرکټ نړیوال شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخو یې ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د بریتانیا یو سلو شپېتو سیاستوالو او د پارلمان استازو د انګلستان د کرکټ بورډ غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړی وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې په خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوی د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي، خو د دې په خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار واري د خلکو احساسات جریحه دار کړل. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ له پریکړې د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید د این برهې مهم تاریخي افغانستان کې مرد.
د افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پړاو کې چې زموږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې له یو عزتمند ژوند بی برخه دي او په تیره ښځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي، باید له طالبانو سره هم دسترخانی او همغږي نه وي. باید په اصل کې د افغان ښځو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خو بیا د شاوخوا ډیر شو افغان خزینه فعالانو او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوال شورا، د بریتانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک پاستولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی. دا ډله چې پراس کې د پوهنتون استاد او د بشري حقونو فعال شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعال شکریه بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او ځینې نورې دي، ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقونو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوي لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم
ټکي
چې موږ هغې باندې تمرکز کړی وو همدا چې متوازی کو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي. د جمهوریت ملي سوري د دوی په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنی نه ده چې دوی راځي هلته دي طالبانو د بیرغ لاندې لوبه کوي.
د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لاوان ټیم سره د لوبې د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤل یې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده د فبروري په 21 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه یې په لاهور کې د فبروري په 16 له انګلستان سره ده او دریمه لوبه بیا لاهور کې له استرالیا سره د فبروري په 28 پلان شوې.
بل لور ته لزګونه افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځین نور بنسټونو ته د یو لیک پاستولو له هغوی غوښتي چې د افغانستان د ملي ټیم له بایکاټ لاس واخلي. د دې ډلې یوې مسؤلې او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د نارینه د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کېدو او د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره په کارنده تګلارو غور او کار وشي. صفی الله ستانگزی له اغلی صالحی سره مرکه کړې او په سر کې د لیک د محتوا او هدف په اړه پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غږ تر نړیوال ورسو او وایي چې د افغانستان ښځې پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه دي چې ښځې د کور دننه د افغانستان په کور دننه نه سوی کولی شي ورزشي فعالیتونه کې باید نارینه ونه کړي. یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډېر زیات باور لرو او تر دې وړاندې هغه غږ چې پورسوی د افغانستان د میرمنو پر استازولۍ پورسوی موږ له خطره غږ پورته کړو چې وکولی شي دا د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحی د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې چې کوم غوښتونکي دي یا منتقدین دي دوی خپل دلایل لري. لا غیر دلیل دا چې ملي ټیم د دوی خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د ښځو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایډ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. کته شورت وګورئ آیا دوی د دې پالیسیانو مسؤول وو؟ دوی اجرا کوونکي وو؟ دوی نظارت کوونکي وو؟ هیڅ ډول تاسو نه ګورئ دلته دغه نوي اړیکه نشته. او بل اړخه کورته وګورئ بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټولو پالیسیو په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی او په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دې پوسټونه کتلی دي. نو څه ډول او بل اړخه که موږ دا اوس تصور کړو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د ښځو وضعیت څه داسې مرسته کولی شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولی. برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګان په اساس 80% تر 40 ټیټ دی او حدودا 80% تر 40 کاله ټیټ دی او له ټولو امکاناتو نه بے برخې دي. نه صحیح تحصیل ته لاسرسی، کار حق نه لري، نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندي کړې دي او په یو ډول په سرخلاص زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د حسابو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان د اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې هغه څونه کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې دي خوش میلی نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دوی کولی شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په فیصله استازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله دا هیله هم ترېخو او وایي چې دا کسان دي ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان نسل سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره متړانه یې فکر نه کوم چې دلته کوم منطقي تړاوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
همدارنګه برتانیا میشتي افغانان غواړي د افغان کرکټ د ملاتړ په تړاو د یاد هیواد د پارلمان مخې ته لارینونه هم وکړي او د ځینو غونډو تابعیت هم کړي ده. د یاد لارینونو او غونډو د تنظیمونکو لړډلې بشیر غروال ازادي رادیو ته داسې ویلي دي.
دلته په برتانیا کې میشتو افغانانو سبا د پنځشنبه په ورځ 4 جنوري د 14 نیټې سره سمون خوري. د برتانیا د پارلمان مخې ته د یوې اعتراض غونډې تابعیت نیولې ده. د اعتراض غونډې مخه دا ده چې د پارلمان غړو ته د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غږ ورسوي او د دوی د هغه کړنې یا لیک غندنه وکړي چې د انګلند کرکټ بورډ او نورو نړیوالو ادارو ته لیږلې او چې د افغانستان څخه سیالي انکار وکړي او یا په لویه کې د افغانستان په کرکټ بورډ بندیز ولګيږي. موږ د دوی د دغه دریز د غندنې ترڅنګ دوی ته یو لیک هم استو، یو لیک هم ورته وسپارو چې باغې کوم د دغه موضوع په اړه باندې د حقایقو پر بنیاد دوی ته وضاحت وړاندې کړی دی او هیله او توقع مو ورځنی ده چې خپل دغه دریز باندې بیا کتنه وکړي او د انګلینډ د کرکټ بورډ نه یې بیرته واخلي. دغه د نجونو د تعلیم تر څنګ د افغانستان د کرکټ لوبډلې هم ملاتړ وکړي. د دې وراخوا مو نورو نړیوالو ادرسونو ته چې د کرکټ د نړیوال شورا تر څنګ د آسټرالیا کرکټ بورډ او سویډیا کرکټ بورډ هغوی ته مو مستقیم ډول باندې لیکونه او برېښنالیکونه استولي دي. هغه وکیلان چې د دې لیک مشري تر غاړې ده هغوی صرف مستقیم ډول په تماس کې شوي وو تر څو دوی ته معلومات ورکړو او په دغه خپله پرېکړه له سره غور وکړي. درې تر څنګ په خواله رسنیو باندې هم ګڼ کمپاینونه پیل کړي وو تر څو هغه خلک چې د دغې غوښتنې ملاتړ یې کړی دی یا بورډ او یا د پارلمان غړو ته لیکونه استولي وو هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو چې د کرکټ په بندیز باندې د نجونو په تعلیم کوم مثبت تاثیر نه کیږي او موږ باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې تر څنګ د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ او د لوبډلې ملاتړ هم وکړو.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیا هم د چمپیونز ټرافی په خبرونو کې درته دا خبر لرو چې د سویلي افریقا او استرالیا کرکټ ادارو هم خپل لوبډلې اعلان کړي. یادې دواړه لوبډلې په بی ګروپ کې له افغانستان سره سیالي لري. د طلانو جام لپاره تر دې دمه شپږو ګډونکوونکو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړي دي، خو کوربه پاکستان او هندوستان لا لوبډلې نه دي اعلان کړي. د استرالیا په اعلان شوې لوبډلې کې پاٹ کمنس لوبډل مشر دی او په لوبډلې کې الیکس کیری، نتن ایلز، ایرون هارډي، جوش هازلیوډ، ٹریویس هیٹ، جش انگلیس، مارنس لبشاین، میچل مارش، گلین میکسویل، ماتیو شارٹ، سٹیو سمیت، میچل سٹاک، مارکس سٹائنس او ادم زیمپا شامل دي. او د سویلي افریقا په لوبډلې کې بیا ټیم بابوما د دوی لوبډل مشر دی او د لوبډلې نور غړي روسن والټر دوسن، ایڈن مارکرم، هنری کلاسن، ڈیوڈ ملر، وان مولڈر، مارکو ینسن، کگی سوراباڈا، کشو مہاراج، لونگی انگیدی، تبریز شمسی، ٹریسٹر سٹپ، ریان ریکلٹن او اندروک نارکیا دی. همدارنګ تر دې دمه پر افغانستان سربیره د انگلستان، نیوزیلینڈ او بنگلادیش کرکټ ادارو هم خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. ل کرکټ ټور زو د فوټسال سیالیو ته مهران غلامی په نړیواله کچه د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومان شوی دی. د فوټسال د پلانټ ویب سایټ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 14مه نیټه په 2024 زیږدیز کال د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته د نوماندو لوبغاړو نوم لړ خپور کړی دی چې افغان لوبغاړی مهران غلامی هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د په لومړي ځل په 2024 زیږدیز کال د فوټسال په نړیواله کچه په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې ترسره شوی وو ګډون کړی وو او په یادو سیالیو کې مهران غلامی ښې لوبې کړې وې. 18 کلن غلامی له خپلې لوبډلې سره په 2023 زیږدیز کال کې د فوټسال نړیوال جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې هم ګډون درلود چې نړیوال جام ته لار پیدا کړه. همدارنګه په 2023 زیږدیز کال د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې 5م مقام ګټلی وو. که څه هم ښاغلی غلامی د تیر فوټسال په نړیوال جام کې یوازې یو ګول وهلی وو، خو هغه لومړنی افغان دی چې د فوټسال مخکښ جائزې ته نوماند دی. د کرکټ له سوداګریزو سیالیو د افغانستان د کرکټ اکثره لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 16مه نیټه پیل شوی، د راتلونکي فبروري تر 8مې نیټې به دوام لري. په یاد لیګ کې امیر حمزه اوتک، فرمان الله ساپه، محمد نبی، سمیع الله شینواره، درویش رسولي، زبید اکبری او څو نور افغان لوبغاړي له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای ش لوریزه لیګ په نوم یادیږي، د جنوري په 9مه نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8مې نیټې به دوام لري. په دې لیګ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر دی او سره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله تل هم لوبیږي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټوریا کیپیټل، نور احمد او نوید الحق بیا د ډربن سپر جاینټ په لوبډله کې شامل شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شل اوریز لیګ سیالۍ بیا د روان جنوري میاشت په 9مه نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي چې د راتلونکي فبروري تر 9مې نیټې غځیږي. په دې لیګ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلی دي. دغه لیگ چې د انټرنیشنل شلوریز لیگ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلام خیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړی دی. دا ورته چې د جنوري په 14مه نیټه د پاکستان سوپر لیگ راتلونکي پړاو ته هم د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول، چې یوازې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی د کراچۍ او نجیب الله زدران د پیښور زلمو له لوري واخیستل شول.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د فوټبال له ډګره هم درته یو خبر لرو. د بارسلونا لوبډلې د هسپانیا سوپر کپ په پایلوبه کې د ریال ماډرید لوبډلې ته سخت ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د جنوري په 12مه نیټه د سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شوه، د بارسلونا لوبډلې 15 او د ریال ماډرید لوبډلې 2 ګولونه ووهل. دا 15م ځل دی چې د بارسلونا لوبډله د هسپانیا سوپر کپ سیالیو پایلوبه ګټي او ریال ماډرید بیا یوازې 14 ځلې دغه سیالي ګټلې دي. د ورته چې د یادو کلبونو په ترکیب کې فوټبال ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي لوبیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وس د ځانګړي مرکې په دې برخه کې درته په چمپیونز ټراپۍ کې د افغانستان د اعلان شوی لوبډلې په ترکیب د لوبله مبصر احمد فرهاد فدایي سره غږیدلی. نور په مرکه کې ووري فدایي صاحب، یو بار بیا خبرونه ته ستړی مشي، د چمپیونز ټراپۍ لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډله څنګه ارزوي؟
بالکل، زه فکر کوم چې د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان د اعلان شوې لوبډله ماشاءالله ډېره مناسبه ښکاري. په دې چې تقریبا ټولو برخو ته مو په کې پاملرنه شوې ده، او لومړي ځل لپاره به داسې فکر کوم چې موږ سپیشلست بیټسمنان پکې ماشاءالله ښه ډېره اخیستې دي. نو د ابراهیم زدران بېرته راتګ، د صدیق الله تعالی اخیستل، او بیا په میډل آرډر کې د احمد شاه او د حشمت الله شهیدي په ټوله کې، نو د بیټنګ له اړخه ماشاءالله ښه پیاوړې لوبډله ښکاري. بیا هلته کې چېرته وګورې آلراونډرانه ماشاءالله، د حضمت الله عمرزي او د ګلبدین او د نبی او د راشد پښتون کې هغه برخه هم مکمله ښکاري. بیا په خپله د راشد شتون او ورسره د محمد نبی شتون په دې چمپیونز ټرافی کې، او بیا ورسره کوم فارم کې چې فضل حق فاروقي ده، او ورسره د فرید ملک اخیستل په سکواډ کې یا ایران سے لوبډله کې، نو ټوله کې یعنی هغه ځانګړی توازن ورته پکې، او بل په تیز باندې کې نوید زدران باندې باور شوی ده. په تیز وسی هغه ماشاءالله پیس لري، پیس چټکه توپ چونه کوي، او بیا دې موجب زدران په ځای باندې دی علامه غزنفر اخیستل. نو په ټوله کې که چېرې تاسو ته وګورئ، د هر ډپارټمنټ دغه څه وګورئ، که توپهنه ګورئ، که توپ چونه ګورئ، او که بیا ټول چاري ګورئ، نو هره برخه کې څه وګورئ ماشاءالله بالکل مناسب لوبډله اخیستل شوی.
هغه لوبډلې چې په 500 نړیوال جام کې سیالۍ وکړې، تر ډېره هماغه لوبغاړي غوره شوي دي. خو د وینل حق، مجیب الرحمن او ریاض حسن نشته، او پر ځای صدیق الله تل، علامه محمد غزنفر او نوید زدران غوره شوي دي. دا بدلونونه کولای شي دا ځایونه سم ډک کړي.
د بدلونونو په تړاو باندې که چېرته تاسو وګورئ، ریاض حسن او د صدیق الله تل پرتله کړو، صدیق الله تل ډېر یو غټ د غټ پرفارمنس په اساس باندې مخته شو، او هغه د ایمرجنګ ایشیا کپ سیالیو اتلولي ګټلو د افغانستان لپاره، او په خپل مټ باندې اکثره لوبې ورته وګټلې، او همداراز کله چې زیمبابوې مقابل کې په ورځنۍ سیالۍ کې غته فرصت ورکړې شو، هغه سلیزه وکړله. نو هغه هغه مینټل ټفنس وښودو، او بل رایټ هینډ لفټ هینډ کامبینیشن هغه سره برابرېږي. نو دغه موضوعاتو په تړاو باندې ویلی شو چې اشاره دې ته وکړو چې صدیق الله تعالی ځان لپاره راځي انتخاب. بل په فیلډنګ کې هم د خپل وړتیا وښودله. په سلیپ فیلډنګ کې دی د افغانستان یو پیاوړی فیلډر ده، په ټوله کې په ډګر ساتنه کې دی ډېر کله، خو سلیپ فیلډنګ کې دی بیخي پیاوړی ده. نو شاید دغه موضوعات ته په کتلو سره دی غوره سوی. نوین خود یو ورځنۍ سیالۍ نه مخه کړې ده، او دغه په ځای باندې نوید زدران راتګ، زه فکر کوم چې نوید زدران ښه ده، پیس لري او هوښیار لوبغاړی ده، او بل ډېره ښه سټیمینا لري. نو او ټول نه ښه خصوصیت دا ده چې د مسلانو خبره اوري او په هغه باندې عمل کوي. نو زه فکر کوم چې انشاءالله نوید زدران به هم خپل راتګ جسټیفای کړی شي، او وبخښي چې هغه څه وړتیا وسته. او د علامه غزنفر او د مجیب زدران په تړاو باندې، خو مجیب تر اوسه پورې 100% نه ده، تیرو لوب لړیو کې چې ما کوچ سره خبرې کولې هغه ویل ستګو سره غسل فیصد د فټ نه ده نو د دې لپاره چې غسل فیصد د فټ نه ده علامه غزنفر اوسه سره ده که چېرته بیا پرتله کېدله نو موجود ران په علامه غزنفر باندې برتري ځکه اخلي سره ډېره تجربه لري او د ویریشنز ریکور هم ډېر اسانه نه دي بیخي اسانه نه دي دغه ویریشنز ریکور نو او بل بیٹنگ کې هم د علامه غزنفر نه دی هغه بیٹنگ پیاوړی ده یعنی هغه ډیت کې سره سي
افغانستان سفر تر کوم ځای پوری وینې
زه فکر کوم چې افغانستان انشاءالله په دې چمپیونز ټرافی کې مخته تللی شي سویلي افریقا سره موږ مخکې لوبلړۍ کړې ده ماته مور کړې ده صحیح دی یو څه لوبغاړي نه ول خو پاکستان کنډیشن سره په کتلو سره او د موږ د سپین اټیک ته په ځانګړي توګه باندې کتلو سره زه فکر کوم چې سویلي افریقا او د انګلینډ غوندې لوبډلو څه موږ پیریدلی شو انشاءالله دا آسٹریلیا سره هم موږ کولای شو چې مثلا ښار وګو او شاید ځینې وګټلی شو ځکه چې د آسٹریلیا مایند سیټ دغه یي چې کله څوک چې لوبه ځینې ګټلي دوی بېرته په اټیکنګ کرکټ کې اټیکنګ کرکټ کې کله کله بیا د سی سي فایر بیک کېږي او د تا ډېر پیاوړي لوبغاړي سره زر وسوځېږي نو تاته یو موقع پر لاسه کوي او بیا پاکستان کنډیشنز په ټوله کې د آسیا کنډیشنز د سی بي سي د افغانستان غوندې لوبډله هغلته خوشحاله او افغانستان هغلته ډېر زیات کرکټ کړی دی د افغانستان لوبغاړو په کنډیشنز کې ډېر کرکټ کړی دی لکه ټریننګ کمپونو ته یې هلته تللي دي او هغه کنډیشن سره مثلا ډېر برتیا لري نو زما هیله خو خپله شخصي دا ده چې افغانستان انشاءالله په دې موبایل لوبو پورې لاره پیدا کولی شي هغې نه مخکې هم تللی شي انشاءالله الله دې وکړي چې دغه اتلولي وګټي خو ډېر امکان شته چې د دې موبایل لوبو پورې انشاءالله وتلی شي
احتیاط وجونکی او دردناک لارا
مشکه وچ کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلامي کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ
د لوبول میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره و پای ته ورسیده په لوی الله مسپارو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
جن نرشا ازمات جس پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق وایا بچیا دلوب پو اخلو بے سبق پو سبق چھ جوڑ نشیا مکو دیلم زلن سورے چھ زلے گپرو فکو جوڑ شیا مک دبل پتم مکی نہ حرکت تواز مریا سبق وایا بچیا 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 سرن وی جن بیکار دے تقوی د جون سنگر دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے تقوی د جون سنگر دے دخل کو پ خدمت کی لگے کی گس پہ لنیا سبق وایا بچیا 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 جہل دا تیرے خپل قلم پہ زور رنا کا روخان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا اندو اخترا
دا آزادی ریڈیو دا ڈیجیٹل پانو سارن کو سلامونه ز سید شنوارم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د آزادۍ ځانګړي و مې ورسته مراپور نن له یو داسې انسانه خبرې گئی چې د تیر کال هره اونۍ کې یو یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي د لاس انجلس په اور وژنه بوختیا غالو ته کې هم در پیژنم چې 200 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرونه ډکی او 350 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي خلای نتیجه هم نه ور کړی چین کې د باورین خار له نړیوال فیسټیوال هم خبرې گئی چې مجسمه میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې لتراشل یو واورو جوړیږي خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیره ونې د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ټرینډونه لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلیدل چې وختلې په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی
تحریم تین و زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان را در قبال زنا تغییر میده فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود
و ما در دوی طالبان را اصلا فرق ندارید طالبان دیو خانه پر خز بانده بندی زلگواله دی دوی غالی پنران و بانده پسپور بانده بندی زلگری
دنجون و تعلیم لپاره باید برابر و مناسب بولار و لاری کمپین وشی ندا چی در کرکت لوگ و تقرب بانیسی
در کرکت کم لاتر بانده د پټیشن امزاګانې د 2000 نه اوختي دی او د لړۍ به دوام لري
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي اسلام آباد کې د اسلامي همکاري او د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بدلی خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلي چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي کنه
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر څېرې تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یوه پیژندل شوې څېره ده خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوې وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د هغو غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړي وي
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم ممکن دغه کانفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي خو په دې کانفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي خو د ملالی یوسفزی شتون د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رامګښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو زده کړو سره مخالف نه دي
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام طالبانو دا ځل خوست نه 9 کسان د سلفیت او 2 کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلی دي ځینو پکې څو ورځې وروسته پوهنوالۍ او پوهندۍ ته ارتقا کوله
د اکثره هغه استادان چې دي په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي په مختلفو برخو کې دي بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړي دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعه داره او ډېره خوښونکې او متاسف خبره ده
او په غزه کې د خپلی اوربند او د بندیانو د تبادلې پایل طلبی به غزه کې عام خلکو جشنونه منځلي چې له 15 میاشتو بندي عزیزان به نور کورونو ترسته نشي تیره اونۍ په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبي افریقا د سپورت د وزیر او د فوزیه کوفي په نوم د یوې فعالې لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبو لغوه کولو غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغې وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 162 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د روان لوبو لغوه کولو غوښتنه رد کړه او دا یې د افغانانو یوازنۍ خوښي وبلله. خو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او پلویان له انګلستانه غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي. خو په دې کار یې ځان ته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوال وپارول، تر دې چې راشد خان خپلو مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وهڅول چې افغانستان ته یو څه لاسته راوړنه ولري او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاده کړه. ورپسې د شکریا بارکزی، شینکی کډوخیل او ورسره درې دېرش ښځینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یوازنۍ ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل ده په چمپیون ټرافی کې به د افغان ملي لوبډله لوبیږي، ولی که په آینده کې دغسې یو مسله راپورته کیږي او پردی پالی غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي نو موږ سره به لاسلیکونه وي، پیټیشن به مخته ځي او له هغې وروسته به د آی سی سی سره، همدارنګه د ای سی بی سره یا د نورو هغې ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي د هغوی سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستې هم ولرو او هغوی سره مو دا پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړی دی. د برتانیا په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پیټیشن یې د حل لاره ده او دغه پیټیشن د برتانیا پارلمان، همدارنګه د ای سی بی، آی سی سی، ساوت افریقا، استرالیا د دغه ادارو سره شریک شوی دی او هغوی په انلاین ډول باندې دغه پیټیشن څاري.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمېر مېرمنې د وطن له هغو زلمیو ننګه کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د توریزم او افراطیت لیکو راګرځولې، د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې او مهمه دا چې نه یوازې خپل لارې له ملایانو سره جلا کړی بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبي افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان 162 غړو او د انګلستان د پارلمان بستیالي هم خپل رنګ کې کوټ وخوړ، ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع وښوده. مګر د کرکټ نړیوالې شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅکله ور نه کړي، بلکې چمپیونز ټرافی ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخي اوبه توی کړي. خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د ونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش په دې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مېرمنې په صفت باندې ما دا رقم بندیزونه په پاس هغه کور باندې ولګول چې کوي غواړي چې زموږ د حق نه دفاع وکړي. نو د دې لپاره نور بنسټونه شته دي، ډیپلوماتیک لیارې شته دي چې کولی شي د دوی طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي.
دوی ما را از مبارزې اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنها که فایده نمیکنه بلکه او برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن اونا را هم از سرگرمی از اونا هم خسته میشه. اونا حق ازیر برای از اونا هم کی داده، کی از اونا پرسان کرده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن. 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین اونا از افغانستان چقدر میفهمن؟
پالیتیکس او سپورت به دا دو مختلف دی او دوی به همیشه سره هغه نشتګټ نه لکه څنګه چې موږ شوار نه در تخکاری اندغه د موږ غاک هم د برېټانیا ځین ایم پی انو سره د موږ خبري وسولې ځین خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه ته خو ډيري افغانان تاسو ته معلومي کې دلته د غوی له خوانه دوه نفر ډيري د موږ له جملو له مرګور نه په صلاح افغانان دلته راټول شوی د برېټانیا په پارلمان باندې اندغه غاک چې دغه خلکو ته تاسو وخت مو ورکوي دوی ته غوږ منی سي
او تیرونه که څه هم نتیجه یې له مخکې معلومه وه خو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو د استازو غونډه د طالبانو له حضور پرته بې پایلې تیره شوه. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق وباله او پر طالبانو یې د ښوونځیو د پرانیستلو غږ وکړ، خو د کومې موقتي فشار اچولو یا د دوی د رژیم په اړه د پرېکړې یا موقف نیولو اعلان یې ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استازي یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي ځواب نه لري او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګولی د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي دوی یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلې، ځکه دوی هم له بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خبري. هغه ټکی چې زلمی خلیلزاده مرته یو ټویټ کې اشاره کړې خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي، مګر کله کله دښمن هم کولی شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسی افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بللی او ټینګار هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنکړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه یې د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاری کړي دي.
زما پاین په پاکستان کې د افغانانو جنو د ستکو پاره کوم کانفرنس جوړ شوی او تر ډیره سیاسي او پاکستانی موخي تعقیبولي، په دې معنی چې نه د افغان خزو رښتینی استازي وربلل شوی وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوی وو. منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیري تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده، خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي. د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوند که له هر ادرسه غږ پورته کېږي بې ګټې نه دی، خو یو څه ډېر مهم دی، هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه یوازې دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی، بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورو. څه چې نن په موږ باندې روان دی دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډرامه دی چې د کلونو کلون رئیسې په موږ تپل شوي او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربې سره ګالو.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو له زده کړو سره مخالف وښایي. دویم ناسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغې وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې وه او د دوی دا کار یې ستایلی و. خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به یې هم غنیمت وبلو.
او تیر ونی دریو هیوادونو پاکستان ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړې بیخي راتنګ شوی و. پاکستان په وروستیو دوه اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځول و چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمشنرۍ ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلند نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي وو. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادعا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پلی شوې ده، خو شکایت هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بلخوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته یې افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 60 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهمنامې درلودې چې د هماغو تفاهمنامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ د دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې، د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېده. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسېدنه وشي، خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان اتباعو حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې دا ځل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار ولس کسه ماستری او دکتورا لرونکي پروفیسران منفق کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پوهنځي و برحاله سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دنده راغلي د وهابیت او سلفي مسلک لامل او و کسان خوستوال استادان د نه مطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفق او اداري برخې ته معرفي شوي چې دا هم د منفقۍ په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوي استادانو له هیواد بهر دکترا بیا او ماسترۍ اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو تر څنګ په فقه، قضا او افتا کې نړیوالو او داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړې وي. دې سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفق شوي استادانو په لاس خوست کې له 2000 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستي دي ترڅو لیسانس، ماستري او دکترا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفق شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دیت مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شوني ویل تر څو پر دوی کړی راتنګ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطره چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نه شي، دا هره سخته زغمله او دا هره سخته منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوی نسل پر یوه ماډرنه مفکوره وروزي. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالباني مفکوره وروزي. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټرۍ او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمي آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمي آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالباني مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده. او د دوی دغه ماډرنه مفکوره باعث د دې شوه چې طالبان پر دوی چالی پراکش کړي او له دندې لري.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي. په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفی کول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډېره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي. لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوا تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې مونږ عدالت پلی کړی وي، په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نه شي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې دا نه جبرانیدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کوم خلک چارواکي عادل وي، هغې ته خلک راځي. په ډېرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کوم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چپه شول او په شکل د اشکالو باندې که یو ډلې هم ملک ونیو، لکه دغه د سوریې یو ښه بېلګه کیدلی شي چې هلته لکونو خلک بېرته خپل هیواد ته، خپل خاورې ته د راستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه په تیښته نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې په هغې کې ډېر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثر استادان ووتل. نو دا د دې معنا لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپلې خوښې چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تطبیق کړي.
اوس هم د اونۍ لنډ مهم خبرونه. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ترافیکو لوی ریاست وایي چې د روان 1403 لمریز کال په تیرو نږدې لسو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 4000 ترافیکي پیښو کې شاوخوا 2000 پورې کسان مړه شوي دي. د طالبانو د ترافیکو لوی رئیس حسیب الله مختار د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي په دوغو ترافیکي پیښو کې شاوخوا 200 پورې نور کسان ټپیان شوي هم دي. او د غزې او تلبیب خلک وروسته له هغې د جنوري په 15 ماښام له خوشحالۍ سړکونو ته راووتل چې په دوحه کې د حماس وسلوالې ډلې او اسرائیلو مشرانو د قطر او امریکا په منځګړتوب اوربند تړون لاسلیک کړ. لپینځل لس میاشتنۍ جګړې ورسته د لاسلیک شوي دغه تړون له مخې به دواړه لوري یو تر بله تر زرو زیات بندیان تبادله کړي. د امریکا کور ته روان ولسمشر جو بایډن وایي دغه تړون او اوربند باندې له میاشتو راهیسې کار روانو چې په لبنان کې د معادلې د بدلېدو او د ایران د تضعیف له امله یې لاسلیک کېدل ممکن شول. د جو بایډن په وینا دا تړون به دریو مرحلو کې تطبیق شي چې لومړی پړاو به شپږ اونۍ وخت ونیسي او دغه موده کې به د بشپړ اوربند تر څنګ اسرایلي ځواکونه د غزې له ګڼه ګوڼې ډکو سیمو نه وځي. دغه راز به حماس ډله هم بندیان خوشي کوي. دویم پړاو کې به جګړه په بشپړ ډول ختمیږي او د دایمي اوربند تر څنګ به اسرایل له غزې نه کاملا ځواکونه شاته کوي. خو دریم پړاو کې به د جسدونو تبادله او د غزې بیا رغونه باندې کار پیلېږي. کابل کې د طالبانو خارجه وزارت به دغه اوربند له امله منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا نه مننه کړې خو عامو طالبانو دا د فلسطین فتح بللې او جشنونه نمانځلې دي. او د یوې اونۍ په تېرېدو د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې له ځنګله کورونو ته پراخه شوی اور لا هم مړ شوی نه دی، بلکې تر دې دمه یې 40,000 هکتار نه زیاته ساحه، 12,000 کورونه او 40,000 انسانان لوله پکړي دي. چارواکي وایي اور ځکه د قابو وتلی دی چې سیمه کې له 110 نه تر 120 کیلومترو پورې په ساعت چټک بادونه هم رالګېدلي او شاید د اور له امله د کالیفورنیا 6 میلیونو نه زیات وګړي مالي زیانونه وګالي. په دغه اور لګېدنه کې د افغانانو کورونه هم سوځېدلي خو تر اوسه یې لا بشپړ راپورونه نه دي نشر شوي. حتی د اور د لګېدنې د علتونو په اړه هم ابتدایي پلټونو پرمختګ نه دی کړی. که څه هم استرالیا او ځینو هیوادونو د اوروژنې برخه کې د مرستې سینه ډبولې خو امریکا یې له اخیستو ډډه کړې او دا مهاله پورې د امریکا 8,500 دولتي اړوندو مامورانو د اوروژنې عملیاتو کې برخه اخیستې ده. د اور له امله لږ تر لږه د 200 میلیارد ډالرو مالي زیان د وختو اټکل شوی دی. خو د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي شپږو میاشتو کې به دا ښار بیرته ودان کړي. اما نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي دا اور ورته د اټومي برید نه کم نه ښکاري او معلومات له هغې ډېر اندېښمنوونکي دي چې رسنیو ته ورکول شوي دي. اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیانګ کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پای روان دی چې هاربین ښار کې ورته 600,000 متره مربع، بایان ښار کې ورته 100,000 متره مربع او په هایهی ښار کې ورته 25,000 متره مربع په واورو پوښلي سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته والمخه راغلي او ګڼې دیو قامت مجسمې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورینې مجسمې پکې تراشل شوي. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورټ لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه میلیونونه سیلانان ورټولېږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته چې دغه کتاب کې تیر 2040 کال کې هر ونه خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکي ډیوډ رش وایي د 2040 کال په 250 کې یو هم نه دوه هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2020 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سری په 150 ثانیو کې خرایلی و. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 15 ثانیو کې له استرا موادو سره 1 لیټر د لیمو جوس په 15 ثانیو کې وڅخه. د دې نور ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویلی شي. مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پر ویشتل یا له دریو بالونو سره 1 دقیقه تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي لکه راشد خان. او د لاس انجلس ښار له اور لګېدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخره کې درو پېژنم چې د اور وژنې په عملیاتو کې زیاتې وکارول شوې. دا الوتکه چې CL-415 هم نومیږي خاص د اور وژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني، فوارایي او فوم سپرې ډول باندې اوبه په اور شیندي. دا الوتکه د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو، څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې یوه پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا درې نوي فوټه پلاني او پنځه شپږ فوټه اوږدي الوتکه د نورو وروژونکو څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له یو سلو شپږ کیلومتره پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبې زیرمې سین، سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپل ټانکۍ په 1200 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غنم خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو او څپو خپل اومه ورځ له سید شینواری سره مه هېروئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.